آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروگرام هم نور نه خپریږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پو سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي
السلام علیکم نبی الله زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټ ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کی لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کی دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفوني خدمات کار وکي نو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواک صحدا غشتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سی یا برمی وي یا یو دمونه جوړ سی نو دا غزما ژغ دي د لوړپور چارواک فوریور سیږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډیر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډیر شو اصول کې یاله ته اصول ډیر شو پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دي چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وس نه لري چې یا برمو وي یا وبرا پورته کې نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله زه هم نن ورځ باندې چې کیږي ورسره سره پاره کیم زمنداو د سیمه څخه د موږ زمنداو کانال ته وکړي ورور مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو چې زمنداو به ډیر وتی پر 200 متره باندې دا نو په برکاره چې ما ساده څنګه ځنه نشته کیږي دې هره چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیرم زما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډیر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلې ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه اوس پر سل غزا تیا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتي سیمه کې اوبه رسېدلې نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم پروژې راوئ دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کیږي کمی موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلی ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په سړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویلله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی دی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخه ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. دو وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی، چې نن به در سبا به تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کډینکم 15 بستریز او غشل بستری سوی د تر هغه پورې ترغه هم اسکار پښا باندې روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وایي خو ولست ډیر مشکلات سره مخامخ ته. او بل دی نیو مرجان په نام باندې کډینک ته هغه منزور سوی ته هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سی هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نسوای پېتلای. تاسو راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومن ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن را کړی دا سلام، هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه تن راکړي موږ ته روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو هم نتا په تیر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې هم خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش ده چې زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مشران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه اوسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو، د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې موږ څه غواړي؟ د اسناد لپاره زوړ عمارت دي، زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو، هغه زندور وي خواته ځو، د هلمند ولایت په دغه وتلو باندې سوی کېږو، همالته دغه دغې سه شیان رابرو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی، نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کوتا ووایو، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته، حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري، یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوی وای نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو ویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نا څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل، چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 8.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نا څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه نا څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 4:00.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دې څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 1 2 3 4 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0650509509. یو ځل بیا تکرارم، ریبا شماره ده 0650509509. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پویت لجر در
ازادی رادیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه دره کدی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عزیزانو خپرونه درنو اوریدونکو مینهوال او خوږ همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سیم. دا وخت نیکمرغه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراسته او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې دی په کومه سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل یې شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دویم شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره به ځلی بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 2 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9 نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
0 0 3 2 1 2 1.
وما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او په یو بل او ما ورس کې مو د ونی له تو دو موضوعاتو سره هر کله کو په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټه برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدی به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان د راستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوې د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونې دریځونه او د پاکستان اقدامات پکې څېړل شوي. خو تر هڅه لومړی د اومې ورځې سر ټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګ شوې کړی درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هیواده ووځي ګنې نیول کیږي د انتقال کمپونو ته انتقالیږي مالونه او جایدادونه مو ضبط کیږي
هغه د سبا نه در بل سبا پرې زموږ زمال کا ووځي
او جو بھی یہ علاقے کے حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے
کیوں ضروری اعلان ہوا ہوئی زبوستان پہ ایریا کی چکم غیر ملکی خلق راتی دی بغیر مدرکات اور سنکتا آقا جنہوں مخبولی کردی زیر سرزر ہوئی کی
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو او نړیوالو نیوکی ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخلی چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم
هغه کسان چې لږ وخت سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان په مینه د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینه لري ځکه د همدې دار هجرت برکت چې فتح وکړي. خوستو کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پاروي
خپل په رابطه بده ته زما دي د خدای په ذات قسمې چې دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم.
پروګرام کې یو ځل لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی خیریه بنسټونه فعالان موسسي او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلي ترڅو د خپل خلکو غاړو ته ګلان واچي او د خوراک څخاک لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خام مواد په توګه
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکه موجود دی او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ازمکه توزیع شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو بندي کولو د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړنده شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان د ژر تر ژره ترک کړي. خو حال ته میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادي راډیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورونو ورننوځي خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه تلاوی او پیسې هم لزان سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړی وو او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلي موده له پاکستانه ونوځي مال او جایدادونه به هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به خیر دلته وو هغلته به یو ټکه پکو کو الله مهربانه دي خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورینې دي په 5م او 6م کلاس کې دي نو دو سره هغلته خو 6م کلاس نه بره پرېږدي نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په زنجیرونو هیواد ته ستانه شوې دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یو اعلامیه کې د افغانانو د نیولو زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن ټکسلا او لوړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا ل پاکستان د افغان کډوالو د نیولو زورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوی. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپلو بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل حیدر بار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنا هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی چې د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دي ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیې او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلی پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوستره غونډه کې ویناوالو یو ور بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستانی جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لسره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلاشوي څنګ مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړه چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
دا از نور روستاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته ته دا خبره کو خپل چند باندې دا کو ټپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مکوا دا افغانان به
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلور لار کې جوړې شوی دی غونډې ته پی ټی ایم هم ورغلی او ویناوالو د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبی پښتونخوا ګمارل شوی غړي جاسوسان او ایجنټان بللی چې په وینا یې د افغانانو ترمنځ د نفرت او بې اتفاقۍ لپاره استخدام شوی دی.
نن انور لک کاکړ او د سرپرست بوکټۍ مودي د صوبایي نگران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرمای دا قام شرمای دا ګډ تاریخي جاسوسان دي دا ګډ تاریخي ایجنټان دي دا زمير پروشان دي او دا یې راوختل په نگران کابینه کې واچول.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپل د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدلې او اوسنۍ افغان دښمنه یې د پښتنې وړ ده.
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه ستاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ بیا تیره ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاو د دې هیواد سره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزي او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسي د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللې چې په وینا یې پایلې به یې بل اخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو. موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول ځي امریکای لزی روس لزی فرانس لزی انګریزان لزی ترکیه لزی چې په دنیا کې د مهاجرو یو قانوني مهاجر معنی چې د یو ملک سيجر تقبل ملک دی. یو خدای افغانستان خلک دلته پښتانه وطن لراغلي دي د مهاجر نه دي.
تور سره چانه وی دیلې د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نه هغه زمنګ د پښتنو تور سره چې دی هغه بیزته شوی.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټولو ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه. د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دې د پاکستاني حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
پولو باندې هر څوک چې راځي، که هغه په هوا راځي، که هغه په پولو راځي، باید یعنی پاسپورت ولري. او بل دا دی چې هر څوک د پاکستان د پولو څخه بهر وځي، دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمي ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجایش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښت راغلي او ګڼ موسسات، ډاکټران، ولسی خلک او مدني فعالان پر رضاکارانه ډول دغلته راستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدلي. د ننګرهار او کابل یو شمېر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي، د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی ورته ویلی دی. یو شمېر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري، هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وایي، تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عاجلو خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کی جسم رخر گوسی کی ولسوالی و غین مہلا دارا چھ بکورون کی وچ ڈوڑے بہ ہکئی او مسجد مسجد جمعات اٹا کئی ہا جمعات دی راون ڈکڑے شودل تے راوڑی ترسو دغه خلق تا د خوراک دغه بندوبس وکڑے شی.
یوش میر نور فعالانو بیا تورخم او سپین بولدک تا چیر مخلق تا د خوڑو لباسونو ورتیا وڑ د تو کراٹولولو د لڑے ترڅنګ ہوگوی تا د وسیدن د وڑیا امکانات برابرولو سینہ ہم ڈبولے دا. د افغانستان یوش میر ڈاکٹران ہم فرضی کر خطر رسیدلی او د وړیا معایناتو کمپنی لګولي. ځینې فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د نورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالی او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته، تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیم کارتونو غم ورته کیږي، دلته به اته تذکیرو مکمل پروسیجر یعنی کوم رسمي اسناد چې ته به ټول ورکول کیږي. دوی لپاره گاڑی راغلی 2000 گاڑی یا د شوی ترانسپورټ خوانه چې دوی کورنو به راته چې کومې کډې راځي دینه چې مکمل پروسیجر نخلا شي، دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچی دا دوی باندې مکمل تاییدی وشو. دوی ته بیا کډې واری کورنو به باریږي کوم ولایت چې دوی ذکر کړی دوی کوم ولایت ته ځي عمل ته ورته وړکی.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو په رابطه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یوه ډېره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستنه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړې ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره اونۍ هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې وه، دا وار د پېښور سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستان سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان داری هجرت و چې له برکته دوی فتحې وکړي.
دا خپل په رابطه به تو مزما دي د خدای په ذات قسمه چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ د فتح وکړه پر روسانو خدای پاک افغانانو ته مجاهدینو ته غلبه ورکړه، پر امریکایانو ته غلبه، پر امریکایانو غلبه ورکړه، دا د دې د هجرت برکت.
هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوې چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آنکھ میں ڈھالنے کی، اپنے جانوں گانے سے گسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کے سوبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیوات سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته خنډ بریښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې، وایي دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال لازادی رادیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لوی ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکه د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آباد شي.
په منځمهال کې د حاکم ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکه موجود دي او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکه توضیح شي، ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړې نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او دریم اوږدمهال کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو د پاره خدمات ارزښت شي چې هغه د سکولو بدی، تعلیم ده، صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پا پاکستان کې ستري پنګونې کړې وي چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په پخو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې هلته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي. او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کېږي، د هغوی کورونه ورانېږي، مثلا هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي یا د هغوی دوکانونه ورانېږي، په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي، په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي تورخم ته بیتللي او له هغې وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د 1 میاشت ضرب الاجل په تړاو غور وکړي، ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس روان دي، اوس زمونږ وطن دره دي خواته اولي، ټول زمونږ ورونه دي. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت او د دې مشکلات حل سي.
همدارز د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته د راستنو شویو کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر یاستولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپل افغانان ورونو ته چې هیوا ترستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې ان شاء الله موږ په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو، شپه او ورځ به پرځان یو کوو او د دوی خدمت وکړو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډېر مطمئن واوسئ، موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي له دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ټرانسپورټ له ستونزې سره هم لاسو ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بې وزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغې پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمني په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږ کال د افغانستان په کاڼو او غمیو باندې ښکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کاڼو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګرو وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نورو ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وار نو.
برلین راغلی اگزیبیشن تا د تیګو اگزیبیشن دی، دا تیګی مې ولیدلې، خپم شوم او خوشحالم شوم. خوشحاله به دي شوم چې د خپل وطن تیګی مې دي، خپه به دي شوم چې دا دومره قیمتي تیګی چې دا زمونږ نه د لاس همداسې وځي.
زما اول ځل دی د اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایش کوم لګېدلې دی، خو خاص کر ډېر خوشحاله به دي شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید، او بیا خاص کر زمونږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیګې وي او ډېرې ښه قیمتي، او خو دغه نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشحاله و، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاوې نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېرې مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي، خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابر شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثر سہولتوں زیات منگتا پاکڑی دی تجارانو دی غو دی مادنیاتو دی پارا اوس اکثر په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ټیکس ورکول کیږي، خو منگ اکثر صدا سنځه په دیو شکل روسته منگ وتا ک تجارت محمد صاحب سره د خبر وکړه چې بعضی مالونه او شیان سیده باید منگ دی قانوني په لحاظ باندې د افغانستان په خپل منگ د قانون په لاره باید راکو، نه د پاکستان په لاره سم کچا کی ګولیو سو.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر غمی له 50,000 ډالر پورې هم خرچيږي، او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان څخه د غمیو قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي. او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمیر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقۍ نوی راپورته شوی ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکری هنرمندې کورنۍ زوی دی، خپل وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملتپالۍ د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي، او چې بې وسي ده نو بیا سړی بېل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دوره وایم چې بې وسي ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم کابل جانان روان دی.
شم صدق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر زازی ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته. تو سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشيني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلې دي کدا مهاجر څلوېخ کال وړاندې را شړل شوی وای خبه وا او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه و جوړ.
اللہ گواہ دے اللہ گواہ چلم در کے لم لطم دیر زیاد تکلیف دے چاہتا و فریاد کو چاہتا بلے نہ کو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې دا دي چې د امریکا د یو خونځي 44 کلن زده کوونکی هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د ایم 3 ځوانانو ساينس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته کړه چې د دې تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدای شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلی څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا زوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال 100,000 پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بي پيلوټه برقي هوائي ټکسيانې د ولسي ترانسپورتي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستي. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوائي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اوتومات هوائي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوائي ټکسيانې یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا 600 پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان 14 برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 13 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت لارو او موسم حالات سنجي. دا ټکسیان رابلل کیږي او مسافر کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایی ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونی ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادې رادیو نه له سید شینواري سره هر جمعه ماخام د ومې ورځ برنامه مه هیروي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي،
خلکو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.